دیگر از شما میزبانی میکند.
افغانستان که د سهار ته بجی شوی دا خبرونه په لندو خبرونو سره پیلو د ازبکستان پلازمینه تاشکند نن او سبا د افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربه دی. دا کنفرانس د افغانستان د امنیت او اقتصادي پیاوړتیا په نوم جوړیږي چې پکې د کوربه ازبکستان او افغانستان په ګډون د شلو هیوادونو او سازمانونو استازي برخه اخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی د کنفرانس کې د ګډون لپاره پرون تاشکند ته رسیدلی دی. په ننګرهار میدان وردګه او نورستان ولایتونو کې د تیرو ورځو په سیلابونو کې د لږ تر لږه 300 کسانو د مړ کېدو خبر ورکړل شوی دی. طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت ویان محمد نسیم حقانی ازادي راډیو ته تایید کړ چې په نورستان او میدان وردګو ولایتونو کې 14 کسان مړ شوي. خو د ننګرهار د اطلاعاتو مسول قریشي بدلون په یو بیان کې تایید کړ چې یکشنبه په ننګرهار کې سیلابونو 15 کسان مړ کړي او 15 نور ټپیان کړي دي. د ننګرهار په مومند درې کې وی بټیکوټ او سره رود کې خلکو ته ډیر مالی تاوان اوښتی او د لسګونو څارویو تلف کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د اسپینې ماڼۍ یو روغتیایي چارواکی وایي چې د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن په کووید-19 ناروغۍ له اخته کېدو وروسته اوس د ښه کېدو په حال کې دی. آشش جها په سپینې ماڼۍ کې د کووید-19 د مبارزې هم غږه کوونکي پرون ABC تلویزیون ته وویل د هغو 18 کسانو له ډلې چې له بایدن سره په تماس کې پاتې شوي د هیڅ یو د کورونا معاینه مثبته نه ده ختلې. د اوکراین د روغتیا وزارت پرون یک شنبه وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په نتیجه کې په دې هیواد کې لږ تر لږه 13 روغتیایي کارکوونکي وژل شوي او نږدې 900 روغتیایي تاسیسات ویجاړ شوي یا وران شوي دي. د وزارت دغه راز ویلي چې د روسیې د حملو په ترڅ کې چې نن شپږمه میاشت پیل شوي له 500 زیات روغتیایي کارکوونکي ټپیان شوي دي. د دې وزارت په وینا په دې موده کې 130 روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي او 240 نور زیانمن شوي چې ترمیم ته اړتیا لري. روسیې د فبروري په 14 پر اوکراین یرغل وکړ او موسکو تورن شوی چې په قصدي توګه ملکیانه او روغتیایي کارکوونکي په نښه کوي. هغه ادعا چې کرملین تل رد کړی ده. بوس ساتونکی ټیم لا هم د افغانستان د کرکټ شپږیزې مخکښ دی. د حشمت الله شهیدی په مشرۍ بوس ټیم پرون یک شنبه شپږیزې بل مخکښ ټیم سپین غر ته چې ماته یې نه وخوړلې په لسو منډو ماته ورکړه. بوس 126 منډې کړې وې خو سپین غر 126 جوړې کړې. پرون بله لوبه باندې امیر د هندوکش په وړاندې په 2 وګټله. د شپږیزې په دوام کې به کابل بازان او امو نهنګان سره مخ شي او بل لوبه هم د مساینک او پامیر زلمی ترمنځ پلان شوی ده. شپږیزه د افغانستان د کرکټ شلوریزې تجارتي سیالۍ دي چې د افغانستان ملي لوبغاړي او ځینې بهرني کرکټران هم پکې حضور لري. او وړاندې په خبرونه کې نن سبا به تاشکند افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربه وي. د طالبانو استازي هم وربلل شوي. په دې اړه مو چې د دې کنفرانس ګډونوال به پر کومو مهمو مسلو خبرې وکړي د چارو د یو کتونکي نظر اخیستی.
هغه اندېښنې چې د سیمې هیوادونه د تروریزم د خورېدو په برخه کې لري غواړي چې دوی سره دا خبره مطرح کړي.
په افغانستان کې وروسته سیلابونو خلکو ته د سر و مال درانه تاوانونه اړولي دي.
دا څاروي دلته اوبو کې نه پاتې دي. هغه خلک لګیا دي خواري کوي چې تر څو هغه دیوال گزار کړي.
یو شمیر خزینه پولیس وایي طالبانو جبري تقاعد کړی او د تقاعد امتیاز هم نه ورکوي.
خوب روزګار مو چلید نه ده.
روزګار مو ښه چلیده. چیرته نتلو د خپلو خلکو خدمت مو کاوه.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو ځانګړي خبرونو درسي ساعت یو نوې خبرونه درته خبرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو د حکومت د چارواکو د بیلابیلو هیوادونو او بنسټونو د استازو په ګډون نن د تاشکند د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه یو دورځنی کنفرانس جوړیږي. ازبکستان چې د طالبانو له سرپرست حکومت سره نږدې ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې کړي ویلي چې دا دورځنی نړیوال کنفرانس د افغانستان په اړه په تیرو 4 کلونو کې د 2 غونډو په دوام جوړیږي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان هم د دې کانفرنس په وړاندې خبرګون ښکاره کړی. ښکار کړی دی. سفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د طالبانو حکومتي پلاوی د دوی د بارنوی چارو د وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ تاشکند ته رسیدلی او نن او سبا په دوه ورځنۍ نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د څه باندې شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو چارواکي او استازي ګډون ولري. د طالبانو حکومت دغه غونډه د افغانستان امنیتي او اقتصادي ودې کانفرانس یاد کړی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نننۍ غونډه د هغو کانفرانسو تسلسل دی چې تاشکند په 2013 او 2021 کلونو کې د افغانستان په اړه جوړ کړی و. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند حافظ ضیا احمد پرون په تاشکند کې د دوه ورځنۍ غونډې په اړه له رسنیو سره یو پیغام شریک کړ.
ټاکل شوې دوشنبه په تاشکند کې د افغانستان په اړه د لسګونو نړیوالو هیوادونو او سازمانونو ترمنځ یو کانفرنس دایر شي.
طالب چارواکو ګډون دی او شمیر فعالانو له توندو غبرګونو سره مخ شوی. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان څانګې کمپاینرې سمیرا حمیدی په یو لړ ټویټونو کې ویلي د رسنیو له کارکوونکو او منتقدینو سره د طالبانو له ناوړه چلند سره سره نړۍ دوی ته د رسمیت پیژندنې موقع ورکوي او نړیواله غونډه ورته جوړوي. حمیدی دغه راز زیاته کړې دا کار د دیپ خبره د شرم وړ دی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ نږدې یو کال تیریږي خو تر اوسه هیڅ یو هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دا دوهم ځل دی چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغانستان په اړه نړیواله غونډه جوړیږي. د روان کال په جنوري کې ناروې د طالبانو له استازیو او چارواکو سره د یوې غونډې کوربه و. هغه مهال یو شمېر کاربوهانو او فعالانو نیوکه کوله چې نړۍ د دا ډول غونډو په جوړولو سره غواړي له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي او په یو نه یو ډول د هغوی په نیمګړتیاوو سترګې پټې کړي.
د ازبکستان پلازمینه تاشکند داسې مهال د افغانستان په اړه د یو دوه ورځني نړیوال کانفرنس کوربهتوب کوي چې واک ته د طالبانو د بیا ځلي رسېدو وروسته د ازبکستان په ګډون د منځنۍ آسیا یو شمېر نور هیوادونه د افغانستان له خاورې د ترهګرو ډلو لخوا احتمالي بریدونو ته اندېښنې څرګندې کړې دي. په دې اړه چې د کانفرنس ګډونوال به پر کومو مهمو موضوعاتو خبرې وکړي د چار د سیاسي چارو کتونکو اسحاق اتمر وایي
زما باور داسې دی چې دغه کانفرانس د طالبانو د حکومت لپاره دوه برخې لري. یو دا چې هغه اندېښنې چې د سیمې هیوادونه د تروریزم د خورېدو په برخه کې لري غواړي چې دوی سره دا خبره مطرح کړي او همدغسې ځینې بشري حقوقو باندې د طالبانو د حکومت دریز چې هغه د ښځو تعلیم او د ښځو ګډون په ټولنه کې دی او د اقلیتونو احترام او هغه ابتدایي بشري حقوق. دا غوښتنې دي چې افغانان او نړیواله د طالبانو د نظام نه لري. یو دا خبره ده. بل دا خبره ده چې هغه اندېښنې کوم چې د سیمې هیوادونه لري او هغه د افغانستان ځینې دي دا اندېښنې افغاني لوري سره دوی شریک کړي. مثلا په تېر څو میاشتو کې زینی بریدونه د افغانستان زینی په ګاونډي هیوادونو لکه تاجکستان ازبکستان باندې وشول او هغه د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي دي. او وروستي راپورونه هم داسې ښیي چې القاعده په افغانستان کې شتون لري. د القاعده رهبري په افغانستان کې دی. دا راپورونه ټول دا ښیي چې د سیمې هیوادونه تشویش لري. د افغانستان نماینده هلته زما باور داسې دی چې دا یو سامع حیات دی. هلته د ویلو دپاره دوی ته به زه فکر نه کوم که د دوی د اندېښنې او د اسلامي عمارت د منلو خبره مطرح شي ځکه چې دا مخکې د دې کانفرنس ځینې غړو یا ویاندانو دا ویلي چې دا په هېڅ صورت د افغانستان د په رسمیت پېژندلو په برخه کې دوی به قدم پورته نه کړي. دواړه خبرې هم د تروریزم مسله او هم بشري مرستې د دې لپاره چې افغانستان دغه مرستې ترلاسه کړي یو میکانیزم او یو تګلاره باید جوړ شي.
د سیمې هیوادونو سره تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، ایران، پاکستان او نورو سره د طالبانو د حکومت اړیکو ته که وګورو تاشکند اړیکې څه ډول تاسو ارزوئ له طالبانو حکومت سره؟
زه داسې فکر کوم چې تاشکند دریز یوازې ازبکستان دریز نشي کېدلی. دوی په مجموع کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په پالیسیګانو کې شامل دي چې هغه بیا د روسیې په محور کې ګرځي یا د روسیې په محور کې دی. زه فکر نه کوم یو هغه اقتصادي او د ګاونډیتوب روابط مثلا افغانستان په تجارت کې د ازبکستان نه تیل واردی مثلا غلا واردی وړه واردی وړی واردی نور هم داسې شیان واردی چې دا د هغوی په ګټه هم دی، ځکه چې دوی هغه تجارتي رابطه ساتي نه هغه سیاسي رابطه چې دوی ولري. نو هغه د همسایګانو هغه تعامل چې دی د تجارت تر کچې پورې دوی سره ارتباط لري د هغه نه اوچت زه فکر نه کوم که د سیمې هیوادونه دې ته چمتو شي چې کوم ډیپلوماتیک او رسمي پیژندنه د طالبانو ځینې ولري.
د سیاسي چارو کتونکو اسحاق اتمرو چې د ازبکستان پلازمېنه تاشکند کې د افغانستان په اړه د نړیوال کنفرانس د اهمیت په باب خپل نظر سره شریکاو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ورسته سیلابونه د افغانستان په څو ولایتونو کې خلکو ته د سر او مال درنه توانونه رسول دي. چارواکو په دریو ولایتونو کې د لکتر لګه اتلسو کسانو د مړ کېدو خبر ورکړی او دغه راز ویل کیږي چې دغه سیلابونو خلکو ته ډیر مالی زیانونه هم رسول دي. نور بل سفیر ولستان زیوارو
دغه سیلاب را روان دي، ارڅ سیلاب د ځان سره په واکړی دي.
د بټیکوټ یو اوسیدونکی دی چې د خپل سیلاب ځپلې کور او کلی ویډیو یې ډکه کړې ده. بټیکوټ د ننګرهار له هغه ولسوالیو ده چې تیر یو شپه ورځ پکې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه رسیدلي.
دا زمونږ د کور داخل برخه ده، دا څاروي دلته اوبو کې نه پاتې دي. هغه خلک لګیا دي خواري کوي چې تر څو هغه دیوال گزار کړي او دیوال گزارېدو کې کامیاب هم شو.
د ننګرهار د اطلاعات ریاست یو مسول قریشی بدلون ازادي راډیو ته د خلکو د مرګوبلې یادونه وکړه.
په بټکوټ لسوالی کې یو نیم سل کورونه په بشپړ ډول تخریب شوی، اول ته څلور تنه شهیدان شوي، یو تن ټپي شوی. همدارنګه په کوسکونړ کې یا خیوی لسوالی کې یو تن شهید شوی او پنځلس کورونه له منځه تللي. همدارنګه پاچین لسوالی کې هم څلور تنه زخمیان شوي دي او اهل تم دیش کورونا لمنځت لري.
د قریشی په خبره په ننګرهار کې ټول ټال شاوخوا 2500 کورونا سیلابونو په بشپړ توګه ړنګ کړي. د ننګرهار سیلاب ځپلي د مرستو غوښتنه کوي. د میراجان په نوم د ننګرهار یو سیلاب ځپلی وای کورې ړنګ شوای.
زمنګ دا کوټو دا بامونه لړګي مات شوی دي. موږ بچی را استری دا ویلې په منځ کې ولاړ دي او دیوالونه به بیرون دي دي د کوڅې دیوالونه به لارې بندې کړي دي. نم شپه په قلار کې دی شي، نم ورځ په قلار کې دی شي. موږ د اسلامي امارت نه د بهرنو موسسونو اسلامي او بشر دوستانه د خواهش ته چې موږ د دې مجبور ولس غموخري.
په خوته در رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي په ننګرهار سربیره په میدان وردک او نورستان کې سیلابونو 13 ورځ دیار لس کسان مړ کړي. دغه وزارت وایاند محمد نسیم حقانی ازادي رادیو ته وویل
13 نفر ازمتونه ما شهید شده.
سموګ دیار لس وطنوال شهیدان شوی، لس کسان په میدان وردک او درې نور په نورستان کې دي. په نورو ولایتونو لکه میدان وردک، ننګرهار، پنچیر او پکتیا کې سیلابونو خلکو ته ډیر مالی تاوان رسولای. حقانی وویل د دوی ولایتي ټیمونه هڅه کوي سیلاب ځپلو ته اړینې مرستې ورسوي. د افغانستان نږدې ټول مرکزي، شرقي او جنوبي ولایتونه په دې وروستیو کې سختو سیلابونو ځپلي چې له امله یې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي. د اوبو او اقلیمي چارو متخصصین وایي په افغانستان کې دا وخت ورښتونه او د سیلابونو راوتل غیر طبیعي دي او د خلکو د نه چمتووالي له امله هم د زیانونو کچه لوړه ده. د دې ډلې کارپوهانو ډاکټر محمد عاصم مایار ټینګار کوي چې خلک باید د سیلابونو په مسیرونو کې کورونه جوړ نه کړي او که استوګن وي باید د اوبو لارې پرېږدي.
د ځینو افغان فوټبالرونو جنوب جنسي ځورونې تورن د افغانستان فوټبال فدراسیون د مخکېنی مشر کرام الدین کریم او طالب چارواکو لیدنو تون غبرګونونه پارولي. کرام الدین کریم په تیر جمهوري نظام کې د ځینو نجونو فوټبالرو په جنسي ځورونې تورن او تر تعقیب لاندې وو. د کته هم په ځان لګېدلې تورونه به بنسټه بللي، خو د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د $1 میلیون جریمې تر څنګ د تل لپاره له فوټبالي فعالیتونو محروم کړی وو. همداونی هغه د طالبانو د کابل والی ندا محمد ندیم سره کتلې د دې لیدنې عکسونه په خواله رسنیو باندې ګڼو خلکو لاس په لاس کړی او په اړه تون خبرګون نه خوده لیدي. طالبان تر دې مخکې هم ګرمبل شوی چې د سیاسي شخصیتونو د تماس د کمیسیون لارې د هغو افغان چارواکو د ورستنې دو زمینه برابره کړې چې په بیلابیلو جرمونو تورن دي او له هېواده تښتېدلي وو. د طالبان حکومت لا د کرام الدین کریم او د کابل دی والی د لیدنې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. ټاکل شوې روانهونه د ننګرهار په ګډون د افغانستان په اتوشتو ولایتونو کې ماشومان ته د پولیو پر ضد د واکسینو کمپاین پیل شي. په ننګرهار کې د روغتیا چارواکي وایي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به په ختیځ زون کې 1,200,000 ماشومانو ته د واکسینو دوه څاڅکي ورکول کېږي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي. پاین حال کې په جلال آباد کې پروند یونیسف نړیوالې ادارې د پولیو د برخې یو شمېر مسؤلینو د ختیځ زون په کچه د سیمه ییزو راډیوګانو خبریالان وربللي وو او په یوه غونډه کې له خبریالانو وغوښتل چې د خپلو راډیوګانو لارې د پولیو د مخنیوي په هدف د پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په دې ناسته کې د یونیسف ادارې د پولیو د برخې یو تن ټرینر ډاکټر سعادت الله زیاد پروجیکټور په ذریعه خبریالانو ته د پولیو وایرس په تاریخچه ازرارو او لدی وایرس د مخنیوي په اړه اړخیز معلومات شریک کړل او له خبر اعلان وی وغوښتل چې د خپل رادیوګانو لاري ولسته د پولیو د مخنیوي په اړه په هاوی ورکړي. په دې ناسته کې پر ننګرهار سربیره د لغمان او کونړ ولایتونو د سیمه ایزو رادیوګانو خبر اعلان غډون کړو او ژمنه یې وکړه چې د بیلابیلو خبرونو لارې به ولسته د پولیو پر ضد پوهاوی ورکوي. عبد الله عابد چې په لغمان ولایت کې د سولې ارمان رادیو مسؤل دی مشال رادیو ته وویل
منګه بغیر لدنم یا د دې موضوع اړوند په خپل رادیو کې په لایف برنامو کې هغه برنامه چې هغه ډیره مهمه برنامه وي ګولډن برنامه وي د پمنس کې منګه ته د انصاف له خونس پټون راکل شو هغه خبره خپل ما په هوای ورکو د دې لپاره مډرامې کلانات جوړ کړی دي.
په کونړ ولایت کې د خپل رادیو د نشراتو مسول گوهر ساپی مشال رادیو ته وویل دوی به د خپل رادیو لاري د پولیو نه د مخنیوي په موخه ګردی میزونه له ډاکټرانو سره مرکی او د خلکو د پوهاوی لپاره پیغامونه خبروي.
من کولای شو چې هغه روغتي برنامه کې د پولیو پوړانې خلکو ته خامہ په هیو ورکو چې هغه وخت چې من کله ګردی می سب کو او میلمانه راغواړو نو هغه تخنیکی پوښتنه چې ډېری مهمه دی ولهم د ولست ذهن پر نه د اخلاص کولای شو دغه ټریننګ چې کوم مواد مون تر لاسه کړل یم کوم پوهه تر لاسه کړه ته دینه خا استفاده وکړو پاینده کې په خپل اعلاناتو کې استفاده وکړو او عام مجالس کوم د پولیو پوړانې دی
په جلال آباد کې د صفا رادیو د نشراتو مسول اسماعیل حضرتی مشال رادیو سره په خبرو کې د پولیو پر وړاندې د عامه پوهاوی په برخه کې خپل ژمنتیا وښودله.
موږ په دغه کمپاین د ژمنیو کومې ټیمونه دي دغه لارې به خپل هیوادوالو ته خدمت کول اعلانات او کمپاین ورته کو تر څو زم کوم هدا هیوادوال چې دغه وایرس د نقصاناتو څخه خبر نه دي تر څو خبر شي او خپل اولادونه پراتلونکي واکسین سره برهمن کی.
د پولیو وایرس په نور نړۍ کې محور شوی خو افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس موجود دی. پر روان 2022 زیږدیس کال کې د افغانستان په پکتیا کې یو مثبت پیښه او په خیبر پښتونخوا کې دیرلس مثبت پیښې ثبت شوی چې دولسې په شمالي وزیرستان او یو تازه پیښه په لکی مروت کې ثبت شوی ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادي رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د اوکرين ولسمشر وای هیواد بیل روسي سره په جګړه کې شاته لاړ نه شو. ولادیمیر زيلنسکي پر اوکرين د روسي د يرغل پایل څخه د 15 میاشتو په پښپړې دو سره ویل چې هیواد به دغه جګړه وګټي. دا يرغل روان کال د فبروري په 13مه پایل شو. تفصیل سفیر لسانګ زهروي.
نن د جولای 15مه پر اوکراین د روسیې د یرغل شپږمه میاشت پیل شوه. ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي پرون د دغه جګړې د 15مه میاشتې د پوره کېدو په مناسبت د ټلګرام په شبکه کې وویل اوکراین به د هر هغه څه ساتنه وکړي چې په دې هیواد پورې اړه لري. زيلنسکي زیاته کړه اوکراین به هیڅکله شاتګ ونه کړي او په پای کې به جګړه وګټي. د اوکراین د ولسمشر په وینا جګړې د هغه هیواد قامت نه دی مات کړی او نه ماتولای شي. نو موري تیر شپه په خپل ویډیو پیغام کې دا هم ویلي چې اوکراین به د خپل خاورې دفاع ته دوام ورکړي. په حقیقت کې په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې موږ پراخ پوځي او سیاسي ملاتړ ترلاسه کړی. روسیه یې له منځه نه شي وړلی. هغه ورځ به راشي چې راکټونه به د اشغالګرو لپاره خپله معنا له لاسه ورکړي. د اوکراین ولسمشر له نړۍ څخه خپله غوښتنه تکرار کړه او ویې ویل نړیوال باید پر دغه هیواد د روسیې د بریدونو د دفاع لپاره له اوکراین سره د وسلو مرستې ته دوام ورکړي. د ازادي راډیو د اوکراین برخې د راپور له مخې د روسیې لخوا په پیل شوې 15 میاشتنۍ جګړه کې زرګونه اوکراینیان وژل شوي او میلیونونه نورې بې ځایه شوي. روسیه دغه بریدونه د ځانګړو پوځي عملیاتو په توګه یادوي او وایي هدف یې یوازې پوځي تاسیسات دي. خو اوکراین تل دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې موسکو په پراخه کچه د راکټونو او هوایي بریدونو په وسیله د استوګنې او ملکي سیمې په نښه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
یو شمیر خزینه پولیس ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په جبري ډول تقاعد کړي او د تقاعد امتیاز هم نه ورکوي. دوی وایي په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي او د کار کولو لپاره نور امکانات هم نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
ما 10 سال پولیسی کم، بعد از 10 سال ما طالبان تقاعد جبری کن.
نفیسه هغه پولیس دا چې په 13 کلونو کې د غزنی ولایت په بیلابیلو ادارو کې کار کړی. د دې میرمنې په وینا طالبانو وخت له رسیدو وروسته دا او نورې همکاران یې په جبري ډول تقاعد کړي، خو د تقاعد امتیازات تر اوسه نه دي ورکول شوي. نفیسه وایي خاوند یې کلونه مخکې مړ شوی او دا ولور یې د وکسیزې کورنۍ سرپرستی کوي چې اوس دواړه بې دندې دي. نفیسی ازادی رادیو ته وویل
خوب روزگار مو چلید نه ده.
روزگار مو خ چلیده، چیرته نتلو، د خپلو خلکو خدمت مو کاوه. موږ لاس واړه کندی او بیچاره یو، د لوړو بیو له لاسه له ډیرو ستونزو سره مخ یو. امارات مو وړاندیز وکړ چې تقاعد مو راکړي، خو امارات زموږ هیڅ پوښتنه و نه کړه.
از ما باش خاصی نکرد.
تقاعد هغه مادي امتیاز دی چې د یو هیواد نظامی او غیر نظامی کارکونکو ته د خدمت دورې لا پوره کېدو ستور کول کیږي چې د ژوند اړتیاوې پرې پوره کړي. د طالبانو له واکمنې د ورسته متقاعدو مامورانو د خپل امتیازاتو د نه تر لاسه کولو لامل اعتراضونه هم وکړل. د دې ترڅنګ هغه خزینه کارکونکو چې په تیر حکومت کې کار کاوه او اوس د تقاعد په درشل کې دي، به برخلیک پاتې دي. د دې خزو لړلې د ویلوروای مورې د جمهوریت حکومت په کورنیو چارو وزارت کې کار کاوه، خو تیر کال د تقاعد عمر پوره شوی. د امنیتی ستونزو له امله یې ونه غوښتل خپل او د مور نوم یې په راپور کې واخیستل شي، خو وایي مور یې 64 کلنه ده او د طالبانو حکومت یې د تقاعد له غوښتنې سره موافقه نه ده کړې.
په دې دوره کې موږ د تقاعد غوښتنه وکړه، هغوی زموږ د تقاعد غوښتنه ونه منله او رد یې کړه. مور می ناروغه ده او نور کار نشي کولی. د تقاعد وخت یې هم پوره شوی دی.
په داسې حال کې چې له دې مخکې هم یو شمېر ښځو د ډوډۍ، کار او آزادۍ په نوم اعتراضونه کړي وو، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په ډېرو برخو کې ښځو ته د کار اجازه نه ده ورکړې. ومو غوښتل چې د دغو ښځینه پولیسو او په ټوله کې د ښځینه متقاعدینو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د طالبانو حکومت او د طالبانو د مالی وزارت ویاندویانو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو له بیا ځلي واک ته رسېدو وروسته د دولت ډېری خزینه کارکونکي په کور کې نه ولې. ډېرې دا ښځې یا د خپلو کورونو سرپرستې وې او یا هم د کورنیو د اقتصادي اړتیاوو په پوره کولو کې ونډه درلوده. په هیواد کې دننه او بهر له اعتراضونو سره هم د طالبانو حکومت له وعدو پرته تر اوسه بیرته دولتي ادارو ته د ښځو په راوستلو کې هیڅ اقدام نه دی کړی.
د کندز د اله آباد ولسوالۍ د لاله میدان د سیمې اوسیدونکي له حکومت غواړي چې د دوی لپاره یو پل جوړ کړي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې په دې برخه کې دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او د تیرو حکومتونو هم دې موضوع ته ډېر پام نه دی کړی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندز ولایت د علي آباد ولسوالۍ د لاله میدان د سیمې وستونکو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی لپاره پر سین باندې پل جوړ کړي ترڅو دوی په وخت سره خپل ناروغان او کرنیز محصولات د علي آباد پر بازار سربیره د کندز مرکز ته ورسوي. د خلکو د خبرو له مخې د پل نشتوالی د لاله میدان د سیمې زرګونه وستونکو له بیلابیلو ننګونو سره مخ کړي دي. د علي آباد ولسوالۍ د دویم لاله میدان د سیمې ارباب قمردین آزادۍ رادیو ته وویل
دغه کې مې باندې دلته سپنجری هم لیدلې دی او بوته سیاسر هم لیدلې دی ډېر په تکلیف یو نو دغه موږ یو د امارت اسلامي څخه دغه خواهش کوو چې دلته زموږ ملت ته یو پل جوړ کړي زمینه مو ته مساعده کړي د پل او دا کېمه چې ده داسې کېمه نه ده دوه کسان پر باسي هغه هم ډېر په تکلیف او ډېر په مشکلو باندې
د اول لاله میدان د سیمې د پاخه عمر یو وسدونکی محمد داود وایي له کوشنیواله په دې هیله و چې یو ورځ به د دوی په سیمه کې هم پل جوړ شي خو د اویا کلونو په تیرېدو سره لا هم خپلې هیلې ته نه دی رسېدلی
اسلامي عمارت خمر دا غواړو چې دلته موږ ته یو پل جوړ کړي دا که در همکاري دې موږ سره وکړي دلته 15,000 کوره 16,000 کوره د اول لاله میدان دوم دریم څلورم او دغه مو مځکه خپله اخیسته په شخصي دا کلیوال په پیسو اخیسته ده دغه پله لپاره چې دغلته پل را جوړ کړي او دغه به ملاري اویا کاله سو اویا کاله کې دلته پل نه دی جوړ شوی
د علي آباد ولسوالۍ د لاله میدان خلک وایي اوس دوی د سیند پورې غاړې د هغو کښتو په وسیله تګ راتګ کوي چې دوی خپله د غوړو لوبوشکو څخه جوړې کړي دي د دریم لاله میدان یو وسیدونکی محمد طایر وایي د اوبو د زیاتوالي په موسم کې دوی له سختو ستونزو سره مخامخ کیږي
ډیر خلک دې خواته پراته وي او نه سرک لرو نه پل لرو نار باندې او په دغه دریا باندې که یو پل موږ ته جوړ شي ډیر مشکل دی زموږ ته یو مریض مو تر یو ځای نه رارسیږي او اوس وروره مانه یو بل سیاسره چې راځي او ماشوم راځي دلته چې دا اوبه ډیرې شي بیا دغه رفت آمد هم نشي کولی په دې خطر دی چې دا اوبه لږ دا ځایو ته رالی رفت آمد نشي کولی اوبه یې اړوي
د کندز د علي آباد ولسوال مولوي اسدالله سالم د لاله میدان سیمې د وسیدونکو ستونزې مني او زیاتوي چې د یادې سیمې لپاره پل جوړول د دوی په لومړیتوبونو کې ده
د دوی مریضان اکثره وخت له ډېر پریشانۍ سره مخامخ دي او د دغه خلکو تګ راتګ د مرکزي ولسوالۍ لاله آباد سره ډیر مشکلات لري او موږ بار بار له خیریه موسسو څخه نورو نهادو څخه غوښتنه کړې ده چې دغه پل په جوړېدو کې له موږ سره مرسته وکړي
د علي آباد ولسوالۍ د 40 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار لودیز لوري ته موقعیت لري او نوموړې ولسوالۍ د چهاردرې سیند په دوه برخو ویشلې ده او د دې ولسوالۍ د نفوس یوه زیاته برخه د سیند پورې غاړې د لاله میدان سیمه کې اوسیږي
او په دې برخه کې به ستاسو څو غږیز پیغامونه واورو
السلام علیکم د هلمند ولایت د مرجد ولسوالۍ څخه میاړي کني ولید موږ د دې امارات څخه غواړو چې دغه تیل به یکشته کې دغه تیل په نورو ولایتو په نورو دولتو کې ډېر به یکشته سي د هلمند په ولایت کې دوه نادرې لوړې دي چې بیخي انتقال وړې دي نو د امارات سم دا غوښتنه چې دا به را کنټرول کړي دا شان فرزانه کې خلک ګرد در به در سوله مسکینان وس کار نه پر کوي نه پر تیلو نه پر چاو نه پر بورې پر هیڅ شی باندې وس کار نه کوي
علاقه دارې ماده کول وزیر زی د ننګار ولایت د غنخلو سالې اوسیدونکو پرو پاسپورت سره چې دی تقریبا 1300 کسانو پاسپورتونه چې بانکي مبر پیسې والدي او تر اوسه پورې متقاعدین ته چې دی اغه نه هلي کړی دی او ځواب نه پښو
کې احمد احمد يم د واشروس ولایت سره په ماسکیم نو دلته خو دغه د مکتبو سنځه د مکتبونو نسته او کوي هم دلته مسلکی استادان نسته نو باید د دې لپاره یو مسلکی استادان پیدا شي
زګل محمد اشاره پولیسوالی نه خبرې کوم د ننګرهار ولایت اشاره پولیسوالی غلجینه زه هم یو ستونزه په دغه پولیسوالی سره کلینیک د هسپتال لغون ولسی ډاکټران په کې د کلی او حکومت دواګانې راځي دواګانې خپل منځو کې سره توضیح کوي د دې حکومت ګولې مولې پازې بس کوم لري ما په کل ګولې ورکه وکړو مورې کوم ما په کل ګولې ورکه وکړو زکام ما په کل ګولې ورکه او بل دغه خوراکي مواد راځي د کمزور د لپاره هغه خپل کسان ته نور کوي هغه په کوم پوسې ته دې دایې ما ما زوی سره کاکا دې سمه وز توضیح کی او سوز حق در دغه ته نور کول کی
هرو پلا هدا م د کابل د رحمان بابا لسه ته هدا پیغام د ته پر اقدام هله لرن چې مسول چرواکو ته ورسیږي دلته رحمان بابا لسه کې تقریبا داسې کیږي چې لیلیا مخ کې ورکوله په تیر حکومت کې بیا تقریبا درې میاشتې کیږي چې دلته لیلیا زندیدلې اوس مهال بیا شروع شو څه واهو چلې دا اوس تقریبا دا سره زرس خطا شولې او بیا وزن دله دلته ټول شاګردان چې د لر ولایتو څخه غل دي اوس واخ کې کریه هم جگی شیدی تیل هم جگ شیدی هیڅوک نشی کولای چې بیرته ولایتو ته ولاړ شي او کورو ته ځن نه ورسوي. نو مسئول چارواکو څخه مې دا هیله ده چې زر تر زره دې په اړه فکر وکړي. د غام خریزه کې چې مخکې د کال په پیل کې هم درې میاشتې ټولو شاګردانو له ځان څخه پیسې مصرفولې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهارت نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ازبکستان پلازمینه تاشکند نن او سبا د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس کوربه دی. دا کانفرنس د افغانستان د امنیت او اقتصادي پیاوړتیا په نوم جوړیږي چې پکې د کوربه ازبکستان او افغانستان په ګډون د شلو هیوادونو او سازمانونو استازي برخه اخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ او پلاوی دی کانفرنس کې د ګډون لپاره پرون تاشکند ته رسیدلی دی. په ننګرهار، میدان وردګ او نورستان ولایتونو کې د تیرو ورځو په سیلابونو کې د لکتر لګاتلسو کسانو د مړ کېدو خبر ورکړل شوی دی. طالبانو د حکومت طبیبي کو سره د مبارزې وزارت ویان محمد نسیم حقانی ازادي راډیو ته تایید کړ چې په نورستان او میدان وردګ ولایتونو کې 14 کسان وژل شوي. د بلې خوا د ننګرهار د اطلاعاتو مسؤل قریشي بدلون په یو بیان کې تایید کړی چې یک شنبه په ننګرهار کې سیلابونو 15 کسان مړ کړي او 15 نور ټپیان کړي دي. د سپینې ماڼۍ یو روغتیایي چارواکی وایي چې د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن په کووید 19 ناروغۍ لخته کېدو وروسته اوس د ښه کېدو په حال کې دی. آشش جها په سپینې ماڼۍ کې د کووید 19 د مبارزې همغږی کوونکي پرون ای بی سی تلویزیون ته وویل چې د هغو ولسو کسانو له ډلې چې له بایدن سره په تماس کې پاتې شوي د هیڅ یو د کورونا معاینه مثبته نه ده ختلې. د جها په وینا بایدن خورا لږې نښې لري او داسې انګېرل کېږي چې نو موړی باندې بی ای 15 ډول کورونا وایروس باندې اخته شوی وی. د اوکرين د روغتیا وزارت پرون یک شنبه وویل چې پر اوکرين د روسي د یرغل په نتیجه کې په دې هیواد کې لکتر لګا تلس روغتیایي کارکونکو وژل شوی او نږدې 900 روغتیایي تاسیسات ویجاړ شوی او ران شوی دي. د وزارت د غراز ویلی چې د روسي د حمله په ترڅ کې چې نن شپږم میاشت پیل شوی له 500 زیات روغتیایي کارکونکو ټپیان شوی دي. د وزارت په وینا په دې موده کې 123 روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي او 246 نور زیانمن شوي چې ترمیم ته اړتیا لري. بوس ساتونکو ټیم لا هم د افغانستان د کرکټ شپږیزې مخکښ لري. حشمت الله شهیدی په مشرۍ بوس ټیم پرون یک شنبه د شپږیزې بل مخکښ ټیم سپین غر ته چې ماته نه وخوړلې په لسو منډو ماته ورکړه. شپږیزه د افغانستان د کرکټ شل اوریزي تجارتي سیالۍ دي چې د افغانستان ملي لوبغاړي او ځینې بهرني کرکټران هم پکې حضور لري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام اورز مو په خیر. درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په تیر درسي ساعت کې ښوونکی د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عنصرونو الکترونیکي جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې مو د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت ولوست. نن موږ ښوونکی موږ ته د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی د بدلون څرنګوالی بیان کړی. په دوام به دا ولولو چې اټومي شعاع څه ته ویل کیږي.
د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی متناوب بدلون وایو. په لومړی پیل کې ایزوټوپ، ایزوبار، ایزوټون او ایزومیر پیژنو. ایزوټوپ وایي کچیر په یو عنصر کې د پروتونونو شمېر مساوي او نیوټرونونه یې فرق لري. دا یو عنصرونه یو د بل د ایزوټوپ په نامه سره یادیږي، لکه د اکسیجن، هایدروجن او سوډیم په عناصرو کې مجموعي نو چې د دې د پروتونونو شمېر سره مساوي دي او نیوټرونونه یو د بل څخه فرق لري. همدارنګه ایزوبار دی وکړي چې لانسورن څخه دوه یا څو اټومونه چې اټومي نمبر یې توپیر ولري او اټومي وزن یې یو له بل سره مساوي وي ایزوبار بلل کیږي. نوموړي عنصرونه د کیمیاوي او فزیکي خواصو له مخې یو د بل څخه توپیر لري، لکه په دې مثالونو کې د جست نیکلو هوا هایدروجن او هیلیم کې چې د دې ترمنځ چې اټومي نمبر یې توپیر لري او اټومي وزن یو شان دی د یو د بل ایزومیر بلل کیږي. همدارنګه ایزوتون وایي وکړه چې دوه یا څو مختلف عنصرونه چې د هغوی الکترونونو شمېر سره مساوي وي او پروتونونو شمېر یې فرق ولري یو د بل ایزوتون په نامه سره یادي، لکه د کلسیم، پوټاشیم او المونیم په مثالونو کې. همدارنګه ایزومیر چې دي وکړه چې د عنصرونو دوه اټومونه چې اټومي نمبر او اټومي وزن یې سره مساوي وي، یعنی یو شان نیوټرونو او پروتونو لرونکي وي او مختلف انرژي کې سویه ولري، داسې عناصرو ته یو د بل ایزومیر ویل کیږي، لکه د اکسیجن او هیلیم په مثالونو کې وینو. اوس چې په دې ځای کې موږ د هغو متنوع بدلونونو څخه په غاړه چې بحث وکړو، د هغې لپاره ډلې کې لومړی اټومي شعاع وایي چې اټومي شعاع د اټوم وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دی. چې اټومي شعاع چې د پورت څخه ښکته خواته زیاتېږي، همدارنګه د چپې څخه راستې خواته اټومي شعاع یې بیا کمی په عناصرو کې عینی شوا تناوب وایي چې عینی شوا د عین وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دی. چې عینی شوا هم د پرسکشت خواته زیاتېږي او همدارنګه عینی شوا په کیتون او کی کمیږي او برعکس په عین کې زیاتېږي. آینایزیشن انرژي یا تناوب وایو وایي هغه مقدار انرژي ده چې له اتوم څخه د الکترون لرې کولو په موخه مصرف کیږي، دا د آینایزیشن انرژي څخه عبارت ده. آینایزیشن انرژي هم د پورت سکشتې خواته کمیږي او د راستې څخه د چپې څخه راستې خواته یې آینایزیشن انرژي زیاتېږي. د الکترون غشتونو یا الکترون افینیټي انرژي تناوب وایي د هغه مقدار انرژي څخه عبارت ده چې په یو اټوم کې د الکترون د نصف پر مهال آزادیږي. د الکترون د غشتولو انرژي د پرسکشت خواته کمیږي او همدارنګه د چپې څخه راستې خواته د الکترون غشتولو انرژي زیاتېږي. د الکترون د جذب میل یا الکترون نیگیټیویټي ځانګړتیاو تناوب دی چې د الکترونونو د جذب میل چې دی د پرسکشت خواته کمیږي او همدارنګه د جذب میل چې په څخه راستې خواته زیاتېږي. د تحمضي اکسیډیشن ځانګړتیاو تناوب دی وایي د عناصرو د اکسیډیشن نمبر د لوړېدو عمل ته تحمض وایي یا د اکسیډیشن څخه عبارت دی چې د تحمضي اکسیډیشن ځانګړتیاوې د پرسکشت خواته کمیږي، همدارنګه تحمضي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته زیاتېږي. ارجاع یا ریډکشن ځانګړتیاو ته نوب دي چې د عناصرو د اکسیډیشن نمبر کمېدو عمل ته ارجاع یا هم ریډکشن وایي. چې ارجاع یا ریډکشن هم د پورت سکشت خواته د ځانګړتیاو کې عناصرو زیاتېږي، همدارنګه ارجاع ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته کمیږي. ولانسي الکترونونو تناوب ولانسي الکترونونو هغه الکترونونو ته وایي چې د کیمیاوي رابطو په جوړولو کې برخه او د اتوم په وروستي قشر کې پراته وي. په یو شمېر عناصرو کې سربېره د اخري قشر څخه بالمقابل الاخر قشر کې هم په کې هم پراته وي، چې دا هم د پورت څخه قشر ته خواته ولانسي الکترونونو شمېر مساوي وي او د چپې څخه راستې خواته د ولانسي الکترونونو شمېر زیاتېږي. فلزي ځانګړتیاو تناوب وایي چې فلزي ځانګړتیاو تناوب چې دی هغه د پورت سکشت خواته د عناصرو تعداد زیاتېږي، همدارنګه فلزي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته کمیږي. د الکترون ورکولو میل یا الکترو پوزیټیو ځانګړتیاو تناوب دی چې وایي دا د پورت سکشت خواته د الکترون د ورکولو میل زیاتېږي او د چپې څخه راستې خواته د الکترون د ورکولو میل یې کمیږي. انتقالي فلزونه دي یا هم ترانزیشن فلزونه، له هغه فلزات دي چې د دوري جدول عنصرونه د هغوی د ډي او اف فریسوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه د ډکېدو په بهیر کې دي، چې د دوم او دریم اصلي ګروپ ترمنځ زیات شپږ عنصرونه دي چې د څلوېښت عنصرونه د جدول په منځنۍ برخه کې شتون لري، د هغوی د ډي فریسوي او اتم شنورې چې د جدول په ښکتنۍ برخه کې شتون لري، د هغوی اف فریسوي د الکترون په واسطه د ډکېدو په حال کې دي، چې دا هم یو شکل د ګروپ د انتقالي عناصرو په دې جدول کې شوتل شوی دی.
په نننی درس کې په دې پوښو چې د عناصرو د اکسیډیشن نمبر لوړېدو ته په کیمیا کې تحمض ویل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8 بجو له آزادې راډیو
د درسي ساعت په دوام اوسم دی ولسم ټولګي کې میالولو په تیر درسي ساعت کې مو واوریدل چې د محلولونو د حل کېدو لدریو لارو چارو څخه په یو کې یعنی محلول د ازمیتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي. د همدې درس په دوام نن غیر عضوي کیمیایي مرکبونه لولو. خونکی براته دا وایي چې ولې د غیر عضوي مرکبونو په جوړیدو کې د دوراني جدول ټول عناصر برخه اخلي.
غیر عضوي مرکبونه وایو غیر عضوي کیمیاوي مرکبونه ان اورګانیک کیمیکل کمپاونډز شي دي وای د غیر عضوي مرکبونو په جوړش کې د دوري جدول تقریبا ټول عناصر برخه اخلي وای دا ډول مرکبونه لاندې ځانګړتیاوې لري د ویلي کې دوه شډول غوري درجه لري د تودوخه په کومه درجه کې نه تڅ کیږي د عضوي مرکبونو په نسبت زیات ثابت دي او عمر یې زیات دي اکثر آیوني مرکبونه جوړوي او بل اخر کې رسولي جوړش لري دا مرکبونه همدارنګه غیر عضوي مرکبونه په څلور ګروپونو ویشل شوی دی اکسایډونه دي تیزابونه یا اسیدس دي کلویکان یعنی الکلیز یا همدارنګه مالګې یعنی سالس دي اکسایډونه وای اکسایډونه وای دوه انتره مرکبونه دي چې د اکسیجن او نور عناصرو د تعامل څخه جوړیږي د اکسایډونو د مالیکولي فورمول د لیکلو ترتیب په داسې ډول دی چې د اکسایډونو د فورمول په لیکلو کې لاندې ټکي په نظر کې نیول کیږي لومړی څه کوو د فلز سره په اکسایډونو کې د فلز اکسیدیشن نمبر مثبت فلز کینی خوا ته اکسیدیشن د فورمول شی خوا ته لیکل کیږي دواړه عناصرو د اکسیدیشن نمبرونو د ضریبونو په ډول د سمبول شی خوا ته لیکل کیږي لکه په دې مثالونو کې لیکل کې د مګنیزیم اکساید همدارنګه د کلسیم اکساید په مثالونو کې وینو د غیر فلزات سره په اکسایډونو کې هغه عنصر چې د الکترون نیگاتیویټي قیمت یې کم وي د اکسیجن چپې کین خواته لیکل کیږي لکه د کاربن مونو اکساید همدارنګ د اوبو په مرکبونو کې وینو او دریم دا چې کچې د غیر فلز الکترونیگیټیویټي د اکسیجن څخه زیات وي د اکسیجن شی خواته لیکل کیږي یعنی الکترونیگیټي کچې کم وي د اکسیجن شی خواته لیکل کیږي کچې زیات وي هغه نو به راستي خواته تلل کیږي همدارنګه د اکسایډونو نومې شودنه په لاسي ډول د لومړي د بین المللي یعنی ایپاک په طریقه سره د اکسایډونو نومې شودنه کې اول د فلز نوم لیکل کیږي د فلز هغه شی خواته د کوس په منځ کې پر رومي ارقام سره د اکسیدیشن نمبر لیکو بیا په هغه سره کې چې فلز اکسیدیشن نمبر ولري او وروسته د اکساید کلمه ور سره زیاتو لکه په لاندې مثالونو اکسایډونو کې چې ویره لکه د کوپر 1 اکساید دی کوپر 2 اکساید دی همدارنګه د ایرون 2 اکساید همدارنګه د ایرون 3 اکسایډونو په مثالونو کې بلې په معمولي طریقه باندې نومې شودنه ده چې په دې طریقه کې کچیر اکساید د غیر فلز سره وي په هغه صورت کې د غیر فلز اکسیجن اټومونو شمیر په خاص لاتیني کلمو لکه مونو ډای ترای تترا پینټا چې مونو د یو په معنا ډای د دوه ترای د درې تترا څلور او پینټا د پینځه په معنا سره دي لکه په دې مثالونو کې لکه ډای نایتروجن اکساید دی نایتروجن ډای اکساید دی همدارنګ ډای نایتروجن تترا اکساید دی همدارنګ ډای فاسفور پینټا اکساید مثالونه کې د اکسایډونو تصنیف یا طبقه بندي وای نو په اول قدم کې اکسایډونه په دوه ګروپونو ویشي هغه اکسایډونه چې مالګي جوړوي او هغه اکسایډونه چې مالګي نه جوړوي د هغو اکسایډونو چې شمیر مالګي نه جوړوي ډیر کم دی لکه کاربن نایتروجن مونو اکساید نه ډای نایتروجن اکساید همدارنګ کاربن مونو اکساید دی او هغه اکسایډونه چې مالګي جوړوي هغه په درې ګروپونو ویشل شي یو تیزابي دی کلوي دی امفو تری او پلاندې دوه سره اوسې معرفت پیژنو اول کلوي اکسایډونه بیا پیژنو چې کلوي اکسایډونه هغه اکسایډونه دي چې له تیزاب یو یا هم تیزابي اکساید سره مالګو جوړوي د مثال په توګه د اوسپنې اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي د اوسپنې کلورایډ همدارنګه اوبه جوړوي بلې بیا دا ډول اکسایډ د فلز اکسیجن څخه جوړ شوی دی او لاندې صفاتونه لري له اوبو سره تعامل کوي کلوي جوړوي لکه په لاندې فورمولونو کې کلسیم اکساید وینو چې د اوبو سره تعامل کوي د کلسیم د اکساید انچي مرکب جوړوي همدارنګه د پوتاشیم دی همدارنګه د سوډیم دی چې د اوبو سره تعامل کوي او د پوتاشیم هایدروکساید هم سوډیم هایدروکساید جوړوي د تیزاب سره تعامل کوي مالګه اوبه جوړوي مثال په ډول د اوسپنې اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي د اوسپنې کلورایډ همدارنګه اوبه جوړوي همدارنګ وینو چې سیماب د سلفو د سیماب تعامل هم وبخشید اوس د میسو تعامل دي د اوسپنې تعامل دي تاسو نور مثالونه دي د تیزاب اکسایډونو سره مال د تیزاب اکسایډونو سره مال کی چوري لکه د کلسیم اکساید چې د ډای نایتروجن پینټا اکساید سره تعامل وکي بیا نه د کلسیم هغه نایتروجن مرکب دا هغه لاسته راغلي مرکب ځنی جوړیږي همدارنګه تیزابي اکسایډونه وایي، هغه اکسایډونه دي چې د کلوي د محلول اکسایډونو سره مالګې جوړوي، چې لکه مثالونه په لاندې ډول سره ذکر شوی دي. او همدارنګه په دې تصویر کې د دې اکسایډونو په فضا کې چې خپره شوی دي وینوي. همدارنګه مولي اکسایډ نه غیر فلزات او اکسیجن تعامل څخه لاس سره ځي او لاندې خواص د اوبو سره تعامل کوي تیزاب جوړوي. همدارنګه د کلوي سره تعامل کوي مالګې اوبه جوړوي، لکه په مثالونو لکه په لاندې ماتلو کې لیدل کیږي، او د کلوي اکسایډونو سره مالګې جوړوي. همدارنګه فوتریکس اکسایډونه دي چې هغه اکسایډونه چې له تیزاب او کلوي تیزابي اکسایډونه او کلوي اکسایډونو سره تعامل کوي او مالګې جوړوي، لکه د تیزاب سره تعامل کوي مالګې اوبه جوړوي. د موری اکسایډون د کلوي سره تعامل کوي او مالګې اوبه جوړوي. د تیزاب اکسایډونو سره تعامل کوي مالګې جوړوي، چې د ټول ماتلو کې دا د ذکر سیوی دي. همدارنګه د کلوي د اکسایډونو سره تعامل کوي او د مالګې جوړوي. اوس په دې برخه کې د اکسایډونو استحصال او چې اکسایډونه څنګه لاس ته راځي، په عمومي ډول سره اکسایډونه په لاندې طریقو سره لاس ته راځي. لومړی د عناصر مستقیم تعامل د اکسیجن سره دی، چې کله د اکسیجن سره مستقیم تعامل وکړي لکه کاربن اکسیجن سره تعامل، کاربن ډای اکسایډ چې لاس ته راځي، دا څخه د اکسایډ او بل د کاربن له تجزیه څخه لاس سره چې کاربن تجزیه کوي، کاربن د دې کلسیم مونوکساید همدارنګه کاربن ډای اکسایډ لاس سره ځي. د ځینو کلوي او تیزابونو څخه د اوبو ایستلو یا د هایډریشن په نتیجه کې جوړیږي. همدارنګه د نایتریت له تجزیه څخه هم چې شي اکسایډونه لاس سره ځي. دوم بیا وايي د سلفیدونو له تجزیه څخه اکسایډونه لاس سره ځي. د لوړ علی اکسایډونو له تجزیه څخه لاس سره ځي. همدا د تیک اکسیدیشن نمبر لرونکي اکسایډونو څخه هم اوبه لاس سره ځي. اوس اکسایډونه د استعمال ځای نه وچ پکم دی، اکسایډونه استعمال رول لري. اومیدول اکسایډن استعمال زیات ځایونه لري، چې ځینې په لاندې ډول دي، لکه د تیزاب د تولید لپاره موږ اکسایډن څخه کار اخلو، د کلوي د تولید لپاره، همدارنګه د مالګو د تولید لپاره اکسایډن څخه کار اخلو. په دبابت کې هم ورڅخه استفاده کیږي، مثلا د هایدروجن پر اکساید څخه د میکروبوجین، همدارنګه او زید اوفونی په ډول استفاده کیږي.
خون کې په نننی درس کې راته قلوي اکسایډونه هم بیان کړل، او دا مو واوریدل چې قلوي اکسایډونه له تیزاب یا تیزابي اکسایډونو سره تعامل کوي، او د دې تعامل په نتیجه کې مالګه جوړیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ. د 12 ټولګي په کیمیا مضمون کې نن امائنس یا امونیا لولو. نن بخون کې راته د کیمیاوي حالت په بیانولو سره دا وایي چې امونیا څنګه لاسته راځي او عمومي فرمولې کوم دی. دا هم د امونیا درس.
امائنز د امونیا او یا امونیا لرونکي ګروپونو څخه لاسته راځي. NH2 یې وظیفوي ګروپ دی، یعنې که چیرې NH2 بخشي کې وو، د هغه دا معنی چې دغه ګروپ د امائن ګروپ په نامه دی. یو درجه، دوه درجې او درې درجې لرونکي مرکباتو ډولونه لرلی سي. د امائن په ګروپ کې څه دي؟ یا به یو درجه امائن وي، یا به دوه درجې امائن وي، او یا به درې درجې امائن وي. شاید تاسو یو درجه او دوه درجې نه یې ویلي، هغه په راتلونکي سلایډو کې انشاءالله درته وایو. په امائن کې بیا قوي او ضعیف مرکبات دي چې تر ټولو قوي یې درې درجه امائن دي، چې هغه څه شي دي؟ N شاوخوا درې دانې آرونه وي، دا ته درې درجه امائن وایي. سیکنډري امائن یې بیا دوه درجه دي، چې هغه دلته هم دوه درجه سیکنډري دي، دغه پسې پرایمري دي، او بیا امونیا ده. تر ټولو زورور یې ترشری امائن سو، یا درې درجه، تر هغه پسې کمزور یې سیکنډري سو، بیا پسې پرایمري سو، او بیا پسې امونیا سو. نوم یې ښوونه د امائن نوم څنګه ایږدو؟ د آیپاک سیستم مطابق یې نومګذاري کوو، چې هغه بیا هم تکرار درته وایم چې د الکین په درس کې موږ ویلي دي. د الکین درس یو ځل وګورئ، بیا کولی سي چې دلیې دغه نومګذاري که چیرې ستاسي نه وایي زده، یو تکرار هلته پر وکړي، دلته هم سیده ما ورکړي. د مرکب نوم په پای کې امائن لیکو، نور نوم یې د ریډیکل ګروپ د حساب مطابق لیکو. د مرکب ګروپ ته ګورو چې چیش چیش پکښې کې دي، او په پای کې امائن لیکو، ځکه د امائن کورنۍ ده، او دا نور چې هر شی پکښې کې وي هغه جلا جلا نوم یې ایږدو. مثلا دلته یوه CH3 دي، دا خو ایچونه دي، ایچونه په حساب کې نه راځي، میتایل امائن. یا میتایل NH2 چورته وای میتایل امین. ایتایل میتایل امین دا به څنګه دلته میتایل دی دلته ایتایل دی. ایتایل اول یکو به میتایل یکو ایتایل میتایل امین. ځکه د الفبا د تورو پر حساب چې هغه د آی پاک سیستم کې نومګذاري سیستم کې راځي په هغه کې اول الفبا تورو کې ای ده بیا ام دی نو اول ایتایل یکو بیا میتایل یکو او کورنۍ ګروپ یې څه شي دی امین دی. دریم بیا پینایل امین دی. پینایل بیا د بنزین سټرکچر بنزین چې کله باونډ ولري بیا بنزین نو ورته ویل کیږي بیا پینایل ورته ویل کیږي. پینایل امین معنی د امینو ګروپ سره پینایل یو ځای سوی دی دا ته پینایل امین وایي. کیمیاوي خواص د تیزابونو سره تعامل په نتیجه کې مالګې جوړي. آر این ایچ ټو دا چې کله د تیزاب سره یو ځای سي بیا چې جوړي آر این ایچ تھری یو دانه امونیوي مالګه جوړوي چې هغه پر څنګه معلومیږي بغل ته کلورین ور سره غلي. امونیم کلوراید یا هایدرو امونیم اکساید یا برومایډ یا فلوراید چې دغه مالګې کې جوړې کړلې نو دا څه مال جوړیږي کله چې د تیزابونو سره تعامل وکړي. امونیا دا چې میتایل کلوراید تر واچوي میتایل امونیم کلوراید جوړي که بیا بیس تر واچوي بیا میتایل امونیا بیا اوبه جوړي او بیا سوډیم کلوراید مکمله پاکه مالګه راباسي. خو موږ یوازې اوس د تیزابونو سره ویل تیزابونو سره چې یو ځای کې مالګه جوړي. بیا همدا ډول میتایل جمع ان ایچ ټو جمع میتایل کلوراید دا ګر چې سره یو ځای کې دوه میتایل یوه دانه امین کلوراید جوړیږي بیا کلکلی ور واچوي بیا ټوله مکمل سره جلا کیږي میتایل امین جوړوي. بیا پسې همدا ډول د بل مرکب دی د بل مرکب دی خو په خلاصه کې څه شي ویل کیږي کله چې د تیزابونو سره تعامل وکړي په نتیجه کې مالګې په لاس راځي. یو درجه امین دوه درجه امین او درې درجه امین هغه به اوس وایي. یو درجه امین که چیرې یو ان وي پر اطرافو یې دوه هایدروجن وي او یو رادیکل ګروپ وي نو مړې امین ته یو درجه امین ویل کیږي. یو ان وي دوه هایدروجن وي یو رادیکل ګروپ یو ان دوه هایدروجن یو رادیکل ګروپ. رادیکل ګروپ موږ ویلي یو چې سی ایچ تھری سی ټو ایچ فایو سی تھری ایچ سیون د میتایل کورنۍ د الکانو کورنۍ ټوله ګروپونه پکې راکللی سي هغه ته رادیکل ګروپ وایي. چې دا مثال دی دا یو غټ مرکب دی په غټ مرکب کې ګوره دا پرایمری امین دی ولې یوازې د یوه سی سره کنیکټ دی نور دواړه د یو ان د دوو ایچو سره کنیکټ دی. دغه ان چې دی یا دغه امین ګروپ چې دی پرایمری دی دا نور ته نه ځو دا نور شاید فرک ولري شاید سیکنډري شاید ترشری موږ چې وایي پرایمری پرایمری څه معنی ان دی شاوخوا ایچونه دي او یو بغل ته سی ده دا پرایمری شو. بیا دو درجه امین یا دوه درجه یې امین چورته وایي هغه بیا څه شي دي که چیرې یو ان وي پر اطراف یو هایدروجن وي دوه رادیکل ګروپونه وي نوموړې امین ته بیا دوه درجه امین ویل کیږي. یو ان وي دوه دانې رادیکل ګروپونه وي یو دانه ایچ وي دغه امین چې دي دو درجه یا دوه سیکنډري امین ورته وایي. په مثال کې وګوري ان دی دلته یو کاربن دی دلته بل کاربن دی دوه دانې رادیکل ګروپونه ورسره دي دا خواته موږ نه ګورو د دغه ان بغل ته چرشي نیوشتای هغه د دغه ان کیاس کوي نو دغه ان اوس کیاس پر چی شي دی پر یو سی دغه دی یو سی دغه دی دا یې دوه درجه امین چې نن موږ ویلي چې یو ان وي یو بغل ته ایچ وي دوه بغل ته رادیکل ګروپونه وي چې ته دو درجه امین ګروپ ویل کیږي. بل بیا درې درجه امین دی که چیرې یو ان وي پر اطراف یې درې رادیکل ګروپونه وي نو مړې امین ته درې درجه امین ویل کیږي. یو ان درې طرف یې رادیکل آر ون آر ټو آر تھری دا بیا درې درجه یې یا ټرشری امین ورکول کیږي. په دغه ټوله مرکب کې دغه چې دی درې درجه یې دي دغه ان چې دی دوه درجه یې دي دغه ان چې دی یو درجه یې دي. دې درې درجې څنګه دي یوه سی دلته ورسره مشتې ده یوه سی دغه ده یوه سی دغه ده که درې دانې رادیکل ګروپونه وه هغه بیا ټرشری امین بلل کیږي. ځینې مهم امینونه چې موږ تاسې په ژوند کې استعمالوو یا کاروو یا لیدل کیږي هغه میتایل امین دی چې په دواو او د کور په رنګونو کې کاریږي. د کور په رنګونو کې د چمک او یا د پالش لپاره میتایل امین کاریږي. انیلین یا بنزایل انیلین ورته ویل کیږي دا هم یو ډول مشهور امینونه دي چې دا به چیر کاریږي په ډول ډول دواو کې استعمالیږي.
لدا د کیمیا نننې درس تر سره د خوانزي په درسونو کې مرسته وکړي. نو د کیمیا پراتونکو درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته کیمیاوي اړیکې بیان شي. په لسم ټولګي کې به غیر عضوي مالګې ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به ایتر بیان شي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې محلويشت غوښونېسي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونې کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خپرېږي.
لګرانو زده کوونکو مخکښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا نننې درس سره تکرار کړئ. په همدې هیله نننې درسي ساعت همدلته پای ته رسو. تر راتلونکي خبرونه مخته عمل شه.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي. لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې را تخپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
چاک کسب او کام مالیات کلو شوک ذکر و زاہدی بے عشق چلا خانہ کے زناس دلبر دلبر بے عشق چلا خانہ کے زناس دلبر دلبر عشق نام رادا پاس پغام سر کھڑم عشق نام رادا پاس پغام سر کھڑم عالم زیست و روزگار کا زیتل خونے جگر خم عالم زیست و روزگار کا زیتل خونے